السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسالې راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر په پاکستان کې دی او هلته له افغان کډوالو سره خبرې کړي. د هغوی ستونزې اوریدلې او ویلي دي چې د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به د دغو ستونزو د هواري هڅه کوي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د یو مهم قومندان د وژلو ادعا کړې ده. المرصاد په نوم د طالبانو اړوند یوې ورځپاڼې او څو نورو د طالبانو اړوندو شبکو د جولای په 8 راپور ورکړی چې ذاکر الله چې په ابو شیر هم مشهور وو د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. ویل شوی چې د ننګرهار په اچین سرحدي ولسوالۍ کې د داعش دغه قومندان پوځي فعالیت درلود. دا ادعا له خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، داعش د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د څو وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې زیاتره مذهبي اقلیتونه او د طالبانو یو شمیر چارواکي په نښه شوي او وژل شوي او ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړی او منتقد شاعر ګیلمن وزیر د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ځینو کسانو په برید کې ټپي شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ویلي چې ګیلمن د اسلام آباد په ډي سکتور سیمه کې د چړې په گزارونو سخت ټپي او روغتون ته وړل شوی دی. دا رسمن چارواکو د ګیلمن وزیر د ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو له هغې ډلې سهیل نور خان په خپل ایکس پاڼه تور لګولی چې پر ګیلمن او زکیم خان باندې د آزاد خان انور په نوم د تحریک انصاف ګوند یو غړی او د هغه ساتونکو برید کړی دی. ګیلمن وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنسټګر منظور احمد پښتین د نږدې ملګرو دی، څو میاشتې د پاکستان امنیتي ادارو بندي او د راپورونو له مخې شکنجه کړی و. د فرانسې د عمومي ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د کیڼ اړخو ائتلاف په غیر متوقع ډول له نورو څخه مخکې دی. په دې توګه د ښي اړخ افراطي ګوند مشره مارین لوپین د کیڼ اړخ ائتلاف څخه وروسته پاتې ده. اوس که دا نتیجه وروستۍ شي، دا به د فرانسې پارلمان په دریو لویو ډلو وویشي چې مختلف نظریات تعقیبوي. تر پرون ماښام تمه کېده چې کیڼ اړخ ائتلاف به د 122 او 215 ترمنځ څوکۍ وګټي. تمه کېږي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون په مشرۍ مرکزي ائتلاف به 130 څوکۍ ترلاسه کړي. د ښي اړخ ګوند مشره مارین لوپین چې تمه کېده د سږ کال ټاکنې به وګټي، په دریم ځای کې راغلې ده. او ټاکل شوی د اروپا د ملتونو د جام نیمه پایلوبې سبا د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخ شي. د دې لوبې ګټونکي به وروستی پړاو یا فاینل ته لار مومي. اسپانیا د جرمني په وړاندې په بریا سره نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړې او فرانسې هم پرتګال ته ماته ورکړې ده. انګلستان به په 2 نیمه پایلوبه کې بل ورځ له هالند سره لوبه کوي. د اروپا د ملتونو جام فاینل د یکشنبه په ورځ د جولای په 14 د برلین د فوټبال په لوبغالي کې ترسره کیږي. د اروپا د ملتونو په جام کې د فوټبال د نړیوال جام برعکس د دریم مقام د ټاکلو لپاره لوبه نه کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی په پاکستان کې د یو هلته له یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلې دي. په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا ویلي چې له ښاغلي ګراندی سره یې د کډوالو د کارتونو د تمدید، نویو راغلیو کډوالو او د غراز د تعلیم په برخه کې د کډوالو د شته ستونزو په اړه خبرې کړي. او فلیپو ګراندی هم داسې وخت پاکستان ته سفر کړی چې دغه هیواد په وروستیو څو ورځو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د ښځو په ګډون د افغان کډوالو له استازو سره په لیدنه کې د هغوی اندېښنې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د ملاتړ ډاډ یې ورکړی دی. دا خبره د یو این ایچ سی آر پاکستان څانګې ویاند قیصر اپریدی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وکړه. ګراندی چې په یو درې ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون د جولای په اوومه یې په پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا له غړو او یو شمېر افغان ښځینه کډوالو او فعالانو سره لیدلي. د افغان کډوالو عالی شورا یو غړي سید آغا چې له نورو افغانانو سره په ګډه له فلیپو ګراندی سره لیدلی وویل،
زموږ د مهاجرو ستونزې ټولې واورېدې او د هغې ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کښېنم او په دې مواردو به ورسره بحث کوم، چې هغې مواردو د جملې نه یو د کارډونو اکسټینشن و چې دغه کله د اکسټینشن کله دوه میاشتې کله شپږ وي او کله اته وي، نو د دې غوښتنه یې ترنه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکسټینشن کېږي په دې کې وخت ډېر راکړي. نور د تعلیم په بحث کې و همدغسې چې نوي
د پاکستان پخوانی لنډمالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پای پورې له هېواده د وتلو غږ وکړ او د نومبر له لومړۍ څخه یې د هغوی د جبري ستنولو بهیر پیل کړ چې لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې تر دې دمه شپږ لکه او څلوېښت زره افغانان له خپلې خاورې ایستلي. ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې ګڼ زیانګالي افغانان چې نړیوال محافظت ته اړتیا لري افغانستان ته د استول کېدو له ګواښ سره مخ دي. ملګرو ملتونو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د دغو افغانانو په وړاندې له نرمښت کار واخلي. د یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې په پاکستان کې څه باندې درې میلیونه افغان کډوال میشت دي. د دې ادارې په وینا شاوخوا څوارلس لکه افغانان د مهاجرت کارتونه یا پروف آف رجستریشن یا پی او آر کارتونه لري او دیارلس لکه نور افغانان ثبت نه دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه اته نیم لکه نور افغان کډوال هم له پاکستانه د اخراج له خطر سره مخ دي. ډیری د هغه افغانان دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. خو د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو ګڼ هغه کسان هم ایستلي چې کارتونه او د اوسېدو اسناد لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر بلال کریمی د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته ورغلی دی او په تبت سیمه کې د دغه ښوونځي سیستم ستایلی دی، خو په افغانستان کې بیا له زده کړو یو شمېر محروم نجونو د ښاغلي کریمی پر دغه ستاینې نیوکې کړې. دا چې نیوکې څه دي تفصیل به په دې راپور کې لابد سپوږمۍ نه واورو.
په افغانستان کې لز دکړو پاتې یو شمېر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی ورسته او څرګندونو ته په اشاره چې نوموړي ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځنی او ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی وایي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له زده کړو بې برخې کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
نږدې درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي. خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هېواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکی بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو. او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بلې زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله چې یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او دغه مکتبونه ګوري، دغه شاګردان ګوري او دغه ته په راتلونکي کې دوی هیلې لري چې په راتلونکي کې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل د وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي. یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی سي، یعنی هر شخصیت ته جوړېدلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځنی یو ګډ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هېواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیوي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله ایکس پاڼې بیا ځلې خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغېزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په دې باندې د انچونې خبرې هم نه وي چې په کوم مرحله کې څنګه بلوغت مرحله ته رسیږم.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې ویلې یو شمېر نجونې د خپلې میاشتنۍ مریضې پاک له معلومات نه لري، له همدې وجې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. نجونو ته د میاشتنۍ عادت پاک له د معلوماتو ورکولو په برخه کې د میندو مسؤلیت څه دی؟
په دوو مرحله کې باید خپلو ته ډېره توجه وکړو، خپلو خورانو ته. مثلا اول د دوه لحاظه چې باید دا وپویولی شي چې دا کومه مرحله ده، اول د حالت رسي، دوام باید د دې سره مرسته وشي. کور په کارونو کې اجازه ورنکړل شي چې دا درانه کارونه وکړي یا ډیر ځان ستړی کړي. په هغه حالت کې درد لري، فشار کته دی، باید اجازه ورکړي چې دا استراحت وکړي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې د ځوانو انجونو میاشتنی عادت یو ډول د شرم خبره ګڼل کیږي. انجونو ته لامه کوچنیوالی څخه دا ذهنیت ورکول کیږي چې دا مسله د شرم وړ ده او باید پټه وساتل شي. له همدې امله خو ځینې هغه انجونې چې په دې دوره کې درد هم لري یا هم مریضي په نارمل ډول هر میاشت نه وي، چاته څه نه وایي، هر څه په پټه خلص غمي. همدا وجه وي چې د وخت په تیریدلو سره په دې برخه کې سي ستونزې دومره زیات چې بیا ډاکټرانې هم درملنه نشي کولی. یو ځوان انجلۍ په دې اکله وایي:
نه ما روز وخت کې ما عادت ما خوښ شدم، نو ساله بودم، برم بسیار سخت تمام شد. مادرم برم
زما نوم ارزو ده. کله چې د لومړی ځل لپاره میاشتنی مریض شوم، نه کله نه وم، مور مې مخکې معلومات نه و راکړي، ډیر نارامه او خفه وم. زه په دې نه پوهېدم چې ولې داسې شوم. ښوونځي ته نه تلم، څو ورځې له لیک لوست څخه پاتې شوم. درد مې درلوده، ژړل مې. هغه ورځې چې رایادې شي اوس هم خفه کېږم. وایم کاشکې ټولې کورنۍ خپلو لونو ته د میاشتنۍ مریضۍ په هکله معلومات ورکړي، نجونې وپوهوي چې کله مریضېږي، دوی به ځان ته ورخطا نه وي.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ځوانې نجونې په دې اکله نه پوهېږي چې ولې میاشتنۍ عادت سره مخ کېږي.
موږ تاسو ټول د دغه مرحله څخه تیر شوی دی. دا پړاو سموږ تیر شوی هغه درک احساس موږ لرو او زموږ په ټولنه کې دا ډیره مهمه موضوع ده چې هر فرد باید دغه درک او احساس ولري. یعنی انجیل په هر نامه باندې هغه کوم حق چې خدای جل جلاله ورکړي، البته د هر هغه حق څخه